شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د افغان سولې په ارتباط لیک استولی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکوو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړي د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړي دي چې تېره شپه ووژل شول. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. او د نایجیریا په شمال کې پر یو ښوونځي له وسلوال برید وروسته سلګونه نجونې ترې تمې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل روس سیال سرګی لاوروف ته هغه لیک سپارلی دی چې ولسمشر اشرف غنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکلی. محمد حنیف اتمر نن په مسکو کې له خپل سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی اتمر وویل د ولسمشر غنی په لیک کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوستانه اړیکو او ملګرتیا هیله څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د نامنیو او په تیره د داعش ډلې د فعالیتونو او د مخدرو موادو د قاچاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپل کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تېره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤل کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړي به له هغه ځایه لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. او وسلوالو تېره شپه د هغه پر کور برید وکړ. درې کسان یې ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د غور امنیه قمندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی، خو طالبانو په دې برید کې د خپلو وسلوالو لاس لرل رد کړی دي. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې لمونږ سره یې وکړې هیله بخون کې وي. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي او په نږدې راتلونکي کې به عبدالرؤف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالرؤف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو. او که څه هم دغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډېر اعتراضونه وکړل، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه د ټکونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوځ له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنګرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن له دې حملو یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدام و د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشه ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا مرکزونه دیره وو. د نایجیریا په شمال کې پر یو خوندزي له وسلوال برید وروسته سلګون انجونې ترې تمې دي. د زمفارا ایالت اوسیدونکي وایي چې دا برید نن د جنګي سیمې پر منځني خوندزي وشو. نصیرو عبداللهی چې وایي دوه لونې یوه لس کلنه او بله دیارلس کلنه له درکه دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي د خوندزي حاضري ښیي چې درې سوه انجونې له درکه دي. د سیمې یوه اوسیدونکي اژانس ته ویلي چې د دې ډلې وسلوالو خوندزي ته نږدې د پوځ پر یوه اډه او پوسته هم برید وکړ. هغوی ته یې خبرداری ورکړ چې د خلت دې نه کوي او بیا یې څو ساعته په ښوونځي کې تیر کړل. د نایجیریا د معلوماتو دولتي کمشنر سلیمان توناو انکا هم تایید کړی چې وسلوالو له دې ښوونځي څخه نجونې تښتولي، خو هغه زیاتوي چې امنیتي ځواکونه په جنایتکارانو پسې دي. او د برتانیا سترې محکمې د هغې میرمنې غوښتنه رد کړې چې په تند ځوانۍ کې له داعش ډلې سره یو ځای شوه او سوریې ته ولاړه. په برتانیا کې زیږیدلې شمیمه بیګم چې اوس یویشت کلنه ده، په 2015 کال کې له دوو ټولګیوالو سره سوریې ته وتښتېده او هلته د داعش له یو جنګیالي سره واده شوه. محکمې د دې غوښتنه ځکه رد کړې چې وایي نوموړي د برتانیا لپاره امنیتي ګواښ پېښوي. د برتانیا دولت په 2019 کال کې د شمیمې تابعیت ثبت سلب کړ، خو نوموړی چې اوس مهال په سوریه کې په یو توقیف ځای کې اوسیږي برتانیا ته د ستنېدو غوښتنه کړې څو د قضا دا پرېکړه وننګوي. استیناف محکمې د شمیمې دا غوښتنه ومنله، مګر سترې محکمې نن په یو حکم کې دا پرېکړه رد کړه.
موسکو د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات ترکوو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی چې د سولې په تګلاره کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بله مسله شامل ده.
سیمه او نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
په دې خبري مجله کې د زندانی افغان پوځیانو پیغام در سره شریکو.
پنم ده هوت خواسته ده پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي، عفو چې څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، څوک سی بخل کی هغه دی و بخل سی.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای
ټول لوبغاړي په دې متحده اماراتو کې دي او خپل تمنیت کوي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ تمنیتي لوبه هم وکړل.
ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر پلاس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیک استولی. حنیف اتمر په ماسکو کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په خبري غونډه کې نن د کابل او ماسکو د اړیکو په اړه څرګندونې وکړې. لاوروف بیا د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د نورو جزئیاتو لپاره له اجمل انڅخور
ډیره مننه. د لاوروف او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر خبری کانفرنس څو ساعت مخکې په مسکو کې وو. حنیف اتمر چې دغه هیواد ته په یو رسمي سفر ورغلی دی، په دې خبری کانفرنس کې هم ده او هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف یو لیک ته اشاره وکړه چې د افغانستان د دولت لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د روسیې د ولسمشر په نوم باندې استول شوی دی. او په دې لیک کې د افغانستان د سولې په پروسه کې او د افغانستان او روسیې ترمنځ دولت په دولت همکارۍ په اړه باندې ځینې وړاندیزونه او د روسیې د همکارۍ غوښتنه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دغه پیغام دوی ترلاسه کړی دی او دوی ورسره تر ډیره موافق دي. د افغانستان په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. هغه اندېښنه چې روسي چارواکي همیشه یادوي او وی ویل چې په دې برخه کې له افغانستان سره شریک کار کوي څو د نشه یي موادو قاچاق چې د لاوروف په وینا د ترهګرۍ په پیاوړتیا او تمویل کې مرسته کوي دا ودرېږي. هغه همدارنګه په افغانستان کې د داعش حضور هم مهم وباله او ادعا یې وکړله چې داعش وسلوال د افغانستان کې لام ډیر اغیز لري. د په ځانګړې توګه د افغانستان د مال ولایتونه یاد کړل چې داعش وسلوال غواړي دغه په یو پاخه مرچل بدل کړي څو د لاوروف په وینا په منځنۍ اسیا هیوادونو ته نفوذ پیدا کړي. په عین حال کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په اړه دواړو لورو د خبرو یادونه وکړه. په دې اړه حنیف اتمر د روسیې د دولت مننه وکړه چې د افغانستان سره یې همکاري کړي او د لاوروف سره یې د خپلو هغه خبرو په اړه چې د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه دي وویل.
ما مذاکرات نهایت مفید را در رابطه با توسعه همکاری های اقتصادی دو جانبه داشتیم و افغانستان از فرصت هایی که در این عرصه وجود داره در کار مشترک با فدراسیون محترم روسیه استقبال میکنم. ما موافقه کردیم که کمیسیون همکاری های اقتصادی دو جانب به زودی برگزار شود در رابطه با پندمیک و همکاری های بشری در رابطه با مهار ساختن پندمیک کرونا با هم همکاری بکنیم و ما موافقه کردیم که روی تمام موافقت نامی های همکاری دو جانبه کار مشترک تشدید نماییم.
خغلی اتمر هم درنګ د داعش د وسلوال په اړه د روسیې د اندېښنو په جواب کې وویل چې ک چیرته د طالبانو لورې خپلې ژمنې چې وربان ورکام او نور شیان دی هغه پوره کړي، دوی ته به دا اسانه شي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوال ډلې په وړاندې پریکنده مبارزه وکړي. دواړو لورو د طالبانو نه د بندیزونو د لرې کول، البته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د روسیې دریز وستایه. حنیف اتمر وویل چې دوی له دې کبله د روسیې دریز ستایي چې روسیه وایي په طالبانو باندې باید تر هغې پورې د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې چې د ځینو نومونه دي هغه ونه ایستل شي څو پورې چې وسلوالو طالبانو خپلې ژمنې نه یې پوره کړي. په را روانه خبرونه کې په دې اړه بیا نور جزئیات هم د خبری کانفرنس اوریدونکو سره شریک کړم.
انسب مننه بل لورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره مذاکرات نه دي، یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه پرې خبرو کې شامل دي. جمهور رئیس غنی داسې مهال دا څرګندونه کړې دي چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. له کابله په دې اړه راپور لرو.
کڅه حمله یو وګده ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پیل شوه، خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د سوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري، ولی د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د بیان رستیال دوا خان مینپال د جمهور رئیس غنی د څرګندونو په اړه وویل
سیمه او نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یوه ځغ باندې او په یوه صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي وو چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلي محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولهیز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنج شنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري له حکومت غواړي چې آزاد کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لښمنې سره سره لا هم په بند کې دي. جنوب بندیانو ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی باید دوی د کب د نهمې ورځې په ویاړ چې د سرتیري ورځ ده د بخښنې په لست کې راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري چې په زندان کې دي له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدوی یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې 9 کاله دنده پر مخ وړي په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته یې پام وکړي او له زندان څخه یې خوشي کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی مبارزه کړې په نام د هوت خواستار دی او فرمان د رئیس جمهور یو چې دی په خیر د لاسلیک او د کوم نظامیان صفات دي څوک سي عفو راځي عفو سي څوک چې تخفیف ورکړي ته تخفیف ورکړي او څوک سي بخلکی هغه دی وبخلسي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو د وکاله په بند کې تیر کړي. وس وایي د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزام سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابراهیم شرعی راکړی دم څلور کال کې په پولیسو کې می خدمت کړی مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کال کېد راکړی دا او دغه 15 سال می دی دغه سرنويش نه لري څوک نسته مقصد الکان می در بدر دی و می اس کې زوی میم شهید څو مخالفین او وستل مقصد واخه په کور کې یو څوک هم نه لري مقصد زوی مخالفین او وست.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سول وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړي کوم چې جرم یې درون نه وي. هڅه مو وکړه چې د امغ نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو نظامی سرتیرو شمیر ترلاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي. خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه خودلی وو. له دې وړاندې په بند کې د نظامی سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په سیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحد عربي اماراتو کې ترسره کیدونکې دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس ټپ کېدو خبرونه خپره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نتیجه نیټه رسما تایید شوه.
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویلو ده چې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په 2 پیل شي او تر شپږم نیټې په دوام وکړي. او دویمه لوبه ټاکل شوې چې د مارچ په 10 نیټه پیل شي او تر 12 نیټې دوام وکړي.
هوتک صاحب، د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړې ده ځکه چې پخوا ویل کېدل چې په 15 تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ؟
دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې په شربت کې کوبال کې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بل هو خو دغه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوی ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبري افغانستان لاس ټپی شوی او د درملنې لاندې دی. ما د ډاکټرانو ورته وخت ټاکلی دی 28 فبروري پورې به دسران خپل روسي پیښه اعلان کړي چې آیا راجستان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي او کنه د تپونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
یعنې د راشد خان ګډون اوس هم له د شک خبره ده، داسې نه ده چې خامخا به دی په لومړي ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بلې، هو همداسې ده، روسي پیښه به په دسران په اتلسم د سیمر ولې له موږ سره شریکه کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ګورئ شیبر صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېرې ځوان لوبغاړي لیدل کېږي او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي
جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هېوادونو سره لوبې لرو چې په هغه کې ټیسټ پنځوس او ویزه او شلاویزه لوبې شامل دي. د یو ستر هېواد نوم به تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی بیان شوی،
کله چې نه معلومه، خو انشاءالله چې ډېر ژر به موږ کرنې ته هم له تاسو سره شریک
کړو. هوتک صاحب، ډېره مننه
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه. د بکوا په سیمه کې دښتې سیمه ده، څوله برمې و چې سوي دي. برمې تقریبا یو سل و اویا ګزه، یو سل و شپېته ګزه واوسي، دوه انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو، د لوړپوړو کسانو څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه څه پیدا شي، پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه، نو اوس اوبه پر مخ باندې وچوي دي. ګرد بکوا ته ورتل خلک ځینې ووتل، د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه. دا چې په څلوي کې څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي، څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي، او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کړي. ماشومان یې دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کښې دي پېټولی، او څوک دي په پردو کورونو کښې میاشتې تېرې یو هلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې. هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دغو خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کښې د مکتب جوړ شي، او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کښې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي. خپله طالبانو باندې غږ کوو، پر اشرف غني باندې غږ کوو چې خپل سوله وکړي، په ظفر لیاز د خدای خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټوله تاک په تاک سوله ټوله شهیدانېږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امریکایي ځواکونو د سوریه ویراخ پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دي ویلي چې دغو بریدونو کې چاته مرشوب لا وشتي او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې د ولس کسانو د وژلو خبره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پاڼه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پاڼه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایډن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون ندی ویلی چې دغه هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریه کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلی دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوی دی. پی ایم یو د دولت پلاوه ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلی پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لاری د سوریه خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایی او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندری وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې به خوست ته مخه کړو. د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشر او کلتوري میله پرون پیل شوه. د خوست ښاروالي لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه هم کېږي. بل خوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه ډېره شوې. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کښېنولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کښېنولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازي ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نوم مجلس شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنوی هم خدا د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې به شته چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلات ما رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهار سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډېر نمونه‌ای او ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د موږ خویندو لپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کښېنول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کښېنولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کښېنول کېږي. مستوي ځوانانو د یوه ولسي اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کښېنول، انشاءالله او دا لړۍ به لا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون تپه په نیالګیو پوهي تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کښېنولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوستیو ژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.